دا ماشاله ډیو دازین ستاسو کوربه اسره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کې پولیسو ته مرګ جوب لړولی. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیل شوې او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلي شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوې. خبرونو تفصیل. د خبر پخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. د کرک پولیسو ویاند شوکت علي نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا د اوچا د بهادرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ چې پکې یاد مرګ جوبله رامنځته شوه. د وژل شوو پولیسانو جنازې نن په کواټ کې وشوي. پر دې موقع د خبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسنیو ته وویل چې وسلوالو پر پولیس چوکۍ د قبضې هڅه کوله خو د پولیسو د ځوابي کاروایي په نتیجه کې وتښتېدل. دوی زیاتوي چې په جوبلو پولیسانو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی چې د علاج لپاره پېښور ته وړل شوي. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د دې برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشر ویلري هکی وویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونه نیول شوه نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو بیره رامنځته کېدای شي. غونډې ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې د چاپیریال د ساتنې په هدف یې په صوبه کې ځنګلونه له 2 څخه 45% ته لوړ کړی دي. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه بیا یادې نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د اقلیم د بدلون له وجې په سن کې ځینې سیمې د انسانانو د اوسېدو قابلې نه دي پاتې شوې. د پاکستان د پرمختیایي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال د اقلیم د بدلون په اړه را جوړې شوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د ماحولیاتي بدلون له وجې رامنځته شوو سیلابونو پاکستان ته ډېر تاوان اړولی.
Just 2 years ago, 1/3 of our country was underwater.
سره دوه کاله په خوا زموږ د ملک دریمه برخه تر اوبو لاندې و. 3.5 میلیون خلک بې کوره شوي وو. 1.5 لک کسان وژل شوي وو. د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسېدلی و. د پاکستان لپاره د اقلیم بدلون یو لرې خطر نه دی بلکې یو ژوندی حقیقت دی.
په اسلام آباد کې د اقلیم د بدلون په اړه را جوړې شوې نړیوالې غونډه کې څه باندې سل ماهرین او د بیلابیلو ادارو مشران ګډون کوي. د غونډې تابعیا ډان میډیا ګروپ کړي. د غونډې موخه د جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیم د بدلون اغیز کمولو د پاره همکاري رامنځته کول دي. د شمالي وزیرستان د وړ قبیلې دړه کړي چې بیا دغل ساتو وسلوالو پر ضد کاروایانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوبله واوختانو پراخ احتجاجونه به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرلي کې د وړو د ټولو شاخونو یو ګډه جرګه شوې چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار شوې. د میرلي حسوخیلو یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان غړي ملک نثار علي خان په دغه موقع مشاله ډوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ جوبله ورته نور د زغملو وړ نه ده. د برس حال کې دا چې 2 ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې وژل شو. ځایي خلک وایي په دې وروستیو کې په میرلي کې د ناامنۍ پیښې هدفي وجنې او بیا د وسلوالو ضد پوځي کاروایانې زیاتې شوې چې پکې وخت په وخت ولسي خلکو ته مرګ جوبله وړي. په میرانشاه کې پوځي او د میرلي ضلعي انتظامي چارواکو بېګا مشاله ډوته ویل چې د امنیت ټینګولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد کاروایانې توندې کړي او هڅه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیات ونه رسیږي. شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلي شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلي فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرون د پرتګال په لیسبون ښار کې په یو مذهبي دستوره کې د وفات شوي امام مولانا شاه کریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د مشر زوی رحیم الحسینی با د تر مرګ وروسته نوی امام وي. په دستوره کې د نوی امام کورنۍ او د اسماعیلیا فرقې نورو لوړ پوړو مشرانو ګډون وکړ. شهزاده رحیم چې په 1901 کال زیږیدلی د آغا خان د پراختیایي شبکې په ګڼو ادارو کې مهم رول لرلی دی. نوموړي تر هغې وروسته د اسماعیلي فرقې د مسلمانانو روحاني مشر شو چې د پلار او د اسماعیلیا فرقې 9 څلویښتم امام کریم الحسینی د فروری پر 4 په لیسبن ښار کې د 83 کلونو په عمر کې وفات شو. په ټوله نړۍ کې د اسماعیلي فرقې شاوخوا 15 میلیونه منون کې دي چې په افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران، هند او د افریقا په ځینو برخو کې میشتي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې تر مخه به یې په دغه هیواد کې د خزیان د ښځو په سپورټس یا لوبو کې برخه نشي اخیستلی. دا براسې حال کې ده چې په دویم واره د ولسمشر جوړېدو راهیسې ټرمپ یو شمېر داسې اقدامات کړي چې پکې نور خزیان هدف ګرځول شوي. په سپینه ماڼۍ کې د لسګونو ماشومانو او ښځینه لوبغاړو په وړاندې د دغه فرمان د لاسلیک کولو په موقع ولسمشر ټرمپ وویل چې اوس به د ښځو لوبې یوازې د ښځو لپاره وي. د ټرمپ له دې فرمان سره بعد امریکا حکومتي ادارې هغو سکولونو ته له پنډونو ورکولو انکار کوي چې د ښځو په لوبډلو کې نرخزیانو لوبغاړو ته د سپورټس اجازه ورکوي. ټرمپ په دغه موقع دا هم وویل دی به د اولمپک سیالیو نړیوالې کمیټې ته هم وایي چې په لاس انجلس کې په 2028 کال کې له کیدونکو سیالیو وړاندې دي د نرخزیانو لوبغاړو په اړه خپل قوانین بدل کړي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرنمو لمشال رادیو واردل تاسو زمک خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا برید کړی او په خیبر کې مشرانو د وسلوالو لخوا د دوو سوداګرو پر وجلو د خپګان څرګندونه کړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشی دی، په دغه نامه دی روغلا دی.
او د نړیوال بانک د اقلیم بدلون مشروای که د ماحولیاتي بدلون د اغیز مخه ونیول شو نو د ډیرو خلکو ژوند له مرګ له ویرې سره مخ کېدی شي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
او د ټولنیزو رسنیو د غلط استعمال پر تاوانونو اهم راپور لرو.
نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چدیږي چې کم کس غلط خبرې کوي،
د دې چونکې دغه کنزلمارو ته یا دې چې کم سزاګانې ورکوي پنشمنټ، نو داغه ورته پیسې ملاويږي، نو دیو کلم دا احساس نه کوي او کشران چې کوم دی نو هغه ته اوس په کجبه ورکوي.
نور هم یو شی موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا په برید کې درې پولیس وجلي او 15 نور یې جوبل کړي. د کرک پولیس چارواکو نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید تیر ماښام د بنډه د اوچا په بهادر خیلو سیمه شوې چې په ځوابي ډزو کې وسلوال په شات تمبول شوي. د کرک ضلع د برید په اړه نور حال د مشالډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د یادې ضلع پولیسو ویان شوکت علي رسنیو ته استول شوي یو پیغام کې ویلي چې د فبروري په 6 شپې نوخته وسلوالو بادرخیل سیمه کې د پولیسو په یوې پوستې برید وکړ. ویان زیاتوي پولیسو د وسلوالو سره د ډزو تبادله وکړه خو د برید نه وروسته وسلوال په تخدیدو کې بریالي شوي دي. د برید په ترڅ کې درې سرتیري تیمور حیات، نقیب او عدنان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ژوبل سرتیري د کرک ضلع روغتون ته رسول شوي کوم کې چې د درې سرتیرو وضعیت له خطر سره مخامخ دی کوم چې د پیښور روغتون ته استول شوی دی. د برید زیموري کورنۍ چارو وزارت له اړخه نه قانونه ګرځول شوی ډلې ټي ټي پی په غاړه اخیستې ده. د پولیس ویان تر مخه پولیسو په خواو شاسیمو کې عملیات پیل کړي دي. د وژل شوي پولیسو سرتیرو د جنازي الموس په یاد ځلې کې ادا شوی. په دې مهال د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسنیو ته ویلي پولیسو د خپل ځان قرباني ورکړه خو د وسلوالو برید ناکام کړ. زمونږ ځوانانو د بهادری سره مقابله وکړه او دا بریدی ناکام کړ. وسلوالو غوښتل چې په پوستي قبضه وکړي او بیا یې د سیمې خلکو پر ضد وکاروي خو د پولیسو ځوانانو د بهادری مظاهره وکړه. په دوی د درنې وسلې سره برید شوی و او دښمن هغه حمله ناکام کړه او وسلوال په خپل مقصد کې ناکام شول او وتښتیدل. دا زیاته کړه پولیسو ته به ټول وسایل ورکوي ترڅو د وسلوالو ضد عملیات کامیابۍ سره ترسره کړي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. کرک ضلع د تیل او ګیس سره سره د یورینیم او ځینې نورو زیرمو په لحاظ یوه شتمنه سیمه بلل کیږي، چېرته چې د تیرو یو څو میاشتو نه د ناامنۍ پیښې سوا شوي چې پر ضد یې د سیمو خلکو اندېښنه ښکاره کړي او بیا بیا یې د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم کړي. بلخوا د ضلع پولیسو مشر شهباز الهي په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ژمن دی او او په بیلابیلو سیمو کې د قانون نه سرغړونکو پر ضد عملیات هم دوام لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پرون د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د داوړ قبیلې ټولو خاخونو یوه جرګه کړې او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه تکرار کړې. په عین حال کې دوی دا هم ویلي چې امنیتي ادارې دي د کاروایانو پر مهال د ولسي خلکو له ځپلو ډډه وکړي. دوی ډډکه کړې چې که په عملیاتو کې بیا ولسي وګړو ته مرګ ژوبل واوخته، نو دوی به ټولې لارې تړي او پراخ احتجاجونه به پیلوي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او د ضلع انتظامي چارواکو ویلي چې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي. پړه نور حال سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
میرالی کې د داوړ قبیلې ټولو شاخونو پرون د فروری په 15مه بیا د امنیت ټینګښت لپاره جرګه کړې او پریکړه یې کړې چې کبیا د غلطه د وسلوالو په نوم کاروایی کې هم کس ووژل شو نو ټول سړکونه بتاړي. د میرالی داوړ قبیلې د دیوړاندې هم په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه غوښتنه کړې چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زیات کاروایو کې دي د مولس خیال وساتل شي. دوی وایي چې دوه ورځې وړاندې حیدرخیلو کې بیا یو ماشوم د غلطه د فوز لخوا ویشتل شوی موټر ګولې پرې وتو په پیخه کې ووژل شو. د میرعلي هڅوخیلو یو مشر او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان غړی ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل پریکړه یې کړې چې حکومت فوز لالوري کا بیا مولسي وګړو ته زیان ورسېدو نو پراخ احتجاج به پیلوي.
د سلویر لیارې میرلی تر ننوځي، د سلویر سره لیارې احتجاجن بندوي تر د هغه وخته پیرې چې میشته انصاف نوي ملو شو او د کوم خلک چې دلته پنډیږي میشته د سار د امن ضمانت نوي روکړه.
د میرلی اوسېدونکي وایي چې میرلی کې ځنه وسلوالو د جومات په لوډ سپیکرو اعلانونه هم کړي چې دوی به نور میرلی کې بریدونه نه کړي. خود غلطه فعال حافظ گلبادر او تحریک طالبان پاکستان ډلو لا په رسمي توګه داسې اعلان نه دی خپور کړی. د میرعلي داوړ قبیلې یو شاخ یې د کو هم سورځ وړاندې اعلان کړی چې خپل سلوېخته یې ټاکلې، چاته هم اجازه نشته چې د دوی په خوره کې لټو پک سره وګرځي. د دې اعلان پس یې د کو کې ځایي سلوېختی د ایدک بازار امنیت ساتلو لپاره عملی ګام اخستی او د کمیټي کسان پر سړکونو ولاړ وی. میرعلي کې د ورستیو کې د ځایي خلکو په وینا نام نه پیښې هدفي وژنې او بیا د وسلوالو زی د فوز کروای زیاتې شوې. ځایي خلک وایي چې اکثره بریدونو کې عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. د میرعلي دغه قبیلو جرګې په اړه وړاندې او پرون شپې بیا په میرامشاه کې فوزي او میرعلي ضلعي انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زیات کاروایې توندې شوې چې دوام بلري خو د عام ولس خیال ساتلی شي. څوک چې له وسلوالو سره اړیکې یا مرسته نه کړي د هغوی ضد هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی نه هم دوی چاته د کورونو یا د سیمې خالي کولو ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. پرون د خیبر پاتیرا میدان او باړه کې ولسی او سیاسي مشرانو د وسلوال لخوا د دوو سوداګرو د وجلو پر پیکه خواشینی خودلی او په دوه جلا جلا احتجاجي غونډو کې یې پر وسلوالو غږ کړی چې دا کسان بې ګناه وو. د پیژندلو وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیر محمد پریده او د هغه د تره زوی ابرار پریده د جنوري پر دیرشمه تختولی وو او د فروری پر څلورمه یې مړی وموندل شو. د هغوی د جنازې مونږ پرون په باغ میدان کې وشو او خاورو ته وسپارل شول. هلته د خیبر ضلع پولیسو په تیرا میدان کې میاشتو امنیتي تیز واکونو ویلي چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړې او د ککړو کسانو پر ضد به سخت ګام پورته کوي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوری راکوي.
د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د ترزوی ابرار اپریدی د جنازې لمونځ د فبروري په 15 نیټه ماسپخین مهال په باغ میدان کې وشو او مړی خاورو ته وسپارل شول. په دې موخه په تیرا میدان او باړه کې دوه احتجاجي غونډې وشوې او د سیمې سیاسي او قومي مشرانو پکې د خپلو ویناو په وخت د دغې پیښې غندنه وکړه. په تیرا میدان کې وی غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین اپریدی ویل چې وسلوالو شیر محمد اپریدی او ابرار اپریدی بے ګنا وژلي او دوی به خامخا پوښتنه وکړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشینو په دغه نامه دی روغلا دی چې د شریعت روالم په دغه نامه چې زه دے فوج خیلیو پیام فوج خودت تنوست آئی دے فوج دے خلق کو بیشتر نو فوج لکھو تو سو نویل صرف دے مشر ممالا جیلا تک لائے چا غد تو خدمت نو گرو او پتو بندے دکالے خوالنے پتا خوطر یا کری لی چا پتا لوگ تاکے امن وی جب بہی چاتے کوم کام بار خبر آئے تا کوم چا مونگ مصرا بے لوڑیو کسارم جی کمولم جی او کا جن جی دا پختنا بیتے کو
تو باڑا بازار کی تر سرشو غنڈے نا پاس دا باڑے سیاسی اتحاد یو مشر عبدالواحد پریدی مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان ډیر په بې دردۍ سره وژل شوی او دا پیښه نه هېرېدونکې ده.
شیر محمد حاجی په خپل د غونډې تیرو ټول نه معزز سړی و چې دغو د خلک د تختولي وو و هغه 15 ورځې ولته نوستو موږ ریاست و د موږ حکومت تماشا کوله، موږ سیکورټي فورس تماشا کوله، نو دا عمل نه په الفاظو کې بیانېږي خو یې ټول نه وخیری د خفګان خبره ده. نو ما سړی دا خبره خو نه کوي چې هغه دکته سړی او انسان دی څنګه لول شو ګډا لول شو کورای لول شو کس خای لول شو که سو بونو غوند کې لکه یو غوي او خر نرونه سی والوري کې نور وخخوري او کدا درې سو غولته دشتګردي یا ورانکوري دي یا کوتلون دي یا غلط دي یا تختون کې دي، نو دا خو ډیر زرا فوج ولته پروتک لکه سړی څنګه ذهن چاو مانی چې ابي داسې پرنورس خلک وري و به لولوي و به شهادت باندې رسوي.
د تیرا میدان د سوداګرو اتحادیې مشر شیر محمد اپریدی او د ده ترزوی ابرار اپریدی د جنوري په 13 نیټه وسلوالو تختولي وو او بیا یې د فبروري په 14 نیټه ووژل او د دوی مړی په یوه غره کې غورځولی وو. د تیرا ځنې عیني شاهدان وایي چې دا مهال هلته په لرې پرتو سیمو کې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار حافظ گلبادر ڈلی او لشکر اسلام غڑی فعال دی. د جنوري په 15 نیټه په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ادا کړی وه چې هلته د خفیا معلوماتو په اساس باندې د عملیاتو په مهال عبدالعزیز عرف کاری اسماعیل او مخلص په نوم د دوه کمانډرانو په شمول سلور وسلوال وژلي دي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی د تیرا د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې دا دوه تنه سوداګر په داسې حال کې وسلوالو وژلي چې هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه موجود دي او دوی په بیا بیا ویلي چې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راوستلي او وسلوالو ته به پکې یو وار بیا د خپل ځای جوړولو موقع ور نه کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
او ریدون کو سره زو دیتا چې د پېښور های کورټ په امر د وراثت یا میراث په اړه د مقدمو لپاره په پېښور کې ځانګړی عدالت قائم کړل شوی چې سیول جج بعد د دغو مقدمو اوریدنه کوي. یا د عدالت د تیرې نهې له ورځې کار پیل کړی. هلته د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د دې اقدام هرکلی کړی، وایي چې له دې سره به یو خوا د میراث مقدمې زر فیصله کیږي او بلې خوا ته به پر نورو عدالتونو بار هم کم شي. پړه تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په دې راپور کې.
د پېښور هایکورټ په لارښوونو پېښور کې د میراث یا وراثت مقدمو لپاره ځانګړی وراثتي عدالتونه اعلان شوي دي چې ورته به اوس د وراثت زاړه کیسونه هم لیږدول شي او د غرض لپاره اړوند عمله هم په جکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د هایکورټ د لارښوونو په حق لوای چې پېښور کې د عدالت کار پیل کړو چې د عدالت سره به د میراث کیسونه زر تر زره فیصله کیږي او بلخوا به عدالتونو باندې بوج هم کم شي.
تبدیلی راشی او څومره کیسونه چې ډیر وخت نه پینډینګ نور کورٹ کې بنور کارنوم ډیر زیاتو نور کیسونه بوم ډیر زیاتو نو دا بس سپیشل دا کیسونه اوري.
د وکیلانو تر مخه د وراثت کیسونو کې زیاتره ستونزې زنانو ته وي ځکه خپل جیداد کاغذونه هم نه لري او هغه د کور نارینه سره وي کوم چې دغوی په عدالتونو کې او دغه کیسونو کې مخالفه ډله وي. بیا ټولنه کې د زنانو بهر وتل تڼې او قشرو تتل او بیا په کلونو کلونو مقدمې کول یو لویه ننګونه وي. د زنانو مقدمې کوونکي د پیښور هایکورټ وکیل مهفش محب کاکا خیل په دې بابله مشال لیړو ته وایي
دا خزه ډیر زیات مسائل ته تر مخه کیږي. یو بیا چکل عدالت ته راشي نو هلته هم اکثر اوږد تاریخونه دونو اوږد ملاویږي یا تاریخونه بدلیږي. کم کس د هغې خلاف دی کیس کړ دی چاره دی وراثت کې هغه خلکو هغه رور دی تره دی سو کم دی نو هغوی ته پته چې دا ښځه تنګه کا خیر کې هغه کیس چې کم دی یا خو پخپله پرېږدي او یا هغوی چې کم دی اثر رسوخ استعمال کی.
نوموړو جاتی وی چې زیاتره وخت کیسونو کې زنانه د ټولنیزو مجبورو له وجې کیسونو نه پشا شي او یا که فیصله د هغوی په حق کې وشي هم نو عمر یې تیر وي. د وکیلانو د سرکاري سازمان مشر سنگین شاوای چې د های کورټ په لارښوونو د پیښور وروسته به ټول ډیویژن په کچه د وراثت د ځانګړي عدالتونه جوړول شي او د هغې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته دا غځول شي او سیول جج به د دې مقدمو اورېدنه کوي. او څرنګه چې پیښور کې د اړوند سرکاري محکمو ټول اهلکاران دې کې په ځای کړي شوي دي دغه شان ټول عدالتونو کې به د ججانو په شمول پوره عمله په ځای کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوږ سی اوس رزو دی ته چې د پاکستان د مرکزی حکومت په وینا په څلور وڼو صوبو کې پر زراعت یا کرنې آمدن ټیکس لګول شوی چې د روان کال د جولای له اولې نیټې څخه به شروع کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت هم دغه ټیکس د قانون منظوري ورکړي. په دې قانون کې ویل شوی هغه کروندګر چې آمدن یې له شپږو لکو تر دولس لکو روپو پورې وي پنځلس فیصده ټیکس به ورکوي، خو کروندګر وایي دا ډول اقدامات به ورته په تاوان تمامیږي. بلخوا حکومت بیا وایي چې پر زراعتو د ټیکسونو لګولو فیصله یې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF د هغو شرایطونو له امله کړي چې پر اساس یې قرضه ورڅخه ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشر ډیو خبریال شانواز ترغزیرا کوي.
د IMF د شرطونو سره سم پاکستان کې به په زرعي پیداوار ټیکس د جولای د اولنۍ نیټې لاګو کیږي. د دغه ټیکسونو لپاره څلور وړو صوبو قانون سازیانې کړي او د پیداوار د درجه بندۍ په مطابق به د کروندګرو نه د آمدن یا انکم ټیکس په لړ کې پیسې اخیستې شي. د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم دغه شان قانون د جنوري په 14مه منظوره کړي چې پکې ویل شوی هغه کروندګر چې کلیز آمدن تر شپږو لک روپو پورې وي هیڅ ټیکس به نه ورکوي. د صوبایي حکومت په دغه قانون د محمدو د کروندګرو ته اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشال رډیو ته وویل د ټیکس لګولو نه وړاندې باید کروندګرو ته سہولتونه ورکړی شي.
زمیدارونه هغوی چې خپل محنت مشقت زیات وکړي او زیات پیداوار حاصل کړي سبزیانو او د غلو نو به زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی کوغه صوبایي سطح باندې دی او کوې باقي سطح باندې دی دومره پورې نالایق دی چې دغه پیداوار مخکې دغه له مارکیټ نشي ګټلې چې بارني ملکونو ته خپل پیداوار خپل سبزیانو وغیرہ ایکسپورت کړي. نو دغه سبزیان به زمیدار چې کم دی نو هغه په بټی کې غورځي او ضایع کیږي. نو دغه هم د زمیدار د ډیرو پریشانی سره مخ دی.
وفاقي وزیر خزانه محمد اورنگزیب څور ځوړاندې او په تیر ورځ هم د میډیا سره په خبرو او جاري شوی خبر پاڼو کې ویلي دغه ټیکسونه د IMF یا نړیوال صندوق د قرضونو د شرط سره سم لګولي. IMF پاکستان ته د ستمبر په 15مه 2024م د $1 ارب قرض ورکولو پروګرام منظور کړی. دغه منظورۍ نه وړاندې د پاکستان د خزانې وزارت د تیرو بیانونو سره سم د IMF په شرطونو کې د تیلو ګرانۍ زراعتو ته سبسډي ختمول د ځینې سرکاري نغوکریو نه د فارغېدو وروسته پنشن ختمول او ځینې نور شامل وو. د دغه ټیکسونو لګیدو سره به کروندګر د کوم مشکلات سره مخ کیږي او که څنګه د کروندګرو د صوبایي تنظیم غړي او د پښتون قومي جرګې او مشر لیاقت یو سبزي مشال رډیو ته وویل مشکلات دومره سیوا شوي چې د وجې زیات زمینداران خپل ځمکې په هاوسنګ سکیمونو یا د کورونو منصوبو والاو باندې خرڅوي. وجه یې دا ده چې کروندګر له وړاندې هم هیڅ ګټه نه لري.
د شپږو لکو نوالې تر دولسو لکو پورې چې د چا ذریعه مدني شو شي نو په هغې باندې 15% شپاړو سو نوالې تر 200 لکو پورې دا 30% بیا داسې 40% او خیری چې د 450 لکه مدني سیوا شي نو بیا په 45% ټکس لګېدل دی. دغه بل په ځمکه باندې ټکس لګېدل دی 2.5 ایکړه ځمکه چې نه چای نیری نو په هغې باندې ټکس دی. دریم ټکس بیا د کپنو په شکل کې دی په غټو کپنو باندې 29% ټکس او په وړو کپنو باندې 40% ټکس. نو دا ټول سیزونه چې موږ وګورو د دې ځای زمیندارو ته هم ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ کېږي او یقینا چې کله زمیندار د ستونزو سره مخامخ کېږي خوراک د کمی به موږ ښکار کېږو.
د لیاقت یو سبزي په خبره د څو ورځو راهسې د دوی احتجاجونه هم روان دي. سوابی نه تر ډېره اسمان خان احتجاجي لړۍ غځولې ده. ولې لنډو ورځو کې به د صوبې د ټولو ضلعو کروندګر راغونډوي چې په حکومت په د زرعي ټکس د فیصلې واپس اغوستو دپاره زور راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس ورځې ته چې په اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون په اړه د ورځنۍ غونډه نړیواله غونډه نن پیل شوه چې ډان میډیا ګروپ یې انتظام کړی. په غونډه کې تر 100 زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو سازمانونو مشران هم ګډون لري. د دې غونډې موخه د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیمي بدلون د اغیز کمول لپاره همکاري رامنځته کول دي. پر نور حال د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
دا د ورلد بانک د اقلیم بدلون ډایریکټر ویلری هکې دا چې پښپګم فروری په اسلام آباد کې وی غونډه ته وینا کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیوالې غونډې ته بیا ډان میډیا ګروپ کړی دا. په غونډه کې تر سلو زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو مشران هم ګډون لري. ویلری هکې د غونډې ګډونوالو ته خبرداری ورکړو چې د اقلیم د بدلون د اغیز مخه ونه نیول شي نو د ډیرو خلکو د مړک دو ویرا ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور غونډه ته وویل چې د خیبر پختونخوا نوم د ترګری د پیښو لپاره اخیستل کیږي. خو دې دا ویل غواړي چې د صوبې د چاپیریال د ساتنې لپاره ډیر کار کړی دی او هلته د ځنګلونو شمیر د 35% ته رسولی دی. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه غونډه ته د وینا په مهال وویل چې د اقلیم د بدلون له وجې په سند صوبه کې ځینې سیمې د انسانانو د اوسېدو قابل نه دي پاتې شوې. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب او د پرمختیایي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال هم غونډې ته ویناوی وکړې. احسن اقبال په پاکستان کې د کال 2022 سیلاب ته په اشاره وویل.
Just 2 years ago, 1/3 of our country was underwater.
صرف دو کاله پخوا زموږ د ملک دریمه برخه تر اوبو لاندې وه. 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. 1.5 کسان وژل شوي وو. د 1.5 میلیونه ډالرو نه زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسېدلی وو. د پاکستان دپاره د اقلیم بدلون یو لرې خطر نه دی بلکې یو ژوندی حقیقت دی.
It is a lived reality.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټر محمد احیا په خپله وینا کې د اقلیم د بدلون په اړه ارقام وړاندې کړل او وی ویل
climate change is no longer a distant.
دا اقلیم بدلون نور یو لري خطر نه دی پاتې شوی. دا اوس پیل شوی دی او د ټولو انسانانو د لپاره تر ټولو لوی مشترک خطر دی. زموږ سیکرټری جنرال انټونی ګوتریس لږ مد وړاندې ویلیو چې موږ په لوی لار د اقلیم جهنم ته ور روان یو او په هم اوس هم په اکسلیټر اخی ده. سیلابونه د ځنګلونو اور خوشحالي او شدید موسم اوس زر زر راځي او تر پخوا ډیر زیات زیان
رسوي.
د چاپیریال او د اقلیم د بدلون په اړه کارکوونکي خبریال محمد داود خان مشال رډیو ته وویل چې داسې نړیوالې غونډې ډېرې ګټورې دي خو باید په داسې ناستو کې د عمل دپاره یوه طرحه رامیسته شي او تګلاره جوړه شي.
کله هم چې په پاکستان کې داسې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې داسې غونډې کیږي نو اصل کې مونږه SDG کلایمیټ اکشن باندې کار کوو. په وفاقي سطح باندې هم او صوبایي سطح باندې هم په موسمیاتي بدلون باندې دغه شان په مختلفو محکمو کې ځان له ډیسک جوړ شوی دی په هغه باندې کار کیږي. څنګه چې په نور دنیا کې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې کانفرنسونه غونډې کیږي دا غونډې اوس په پاکستان کې هم شروع شوې. دا ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده او پاکستان چونکې د دې نه ډېر زیات متاثره دی د موسمیاتي بدلون نه نو پکار دا ده چې خلکو کې نور هم آگاهي راشي.
د غونډې مقصد په جنوبي آسیا کې د اقلیم د بدلون د اغیز کمولو لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري رامنځته کول دي او د کال 2020 پورې پاکستان د دې جوګه کول دي چې د اقلیم د بدلون سره مقابله وکړي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال لاډیو ته وګستی وښوې د شپګنی بجې د دې غړي مهم خبرونه صدا سيدي چې د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړ چې پکې درې پولیس وژل شوي او شپږ جوبلې د کرک پولیسو ویان شوکت علي نن رسنیو ته په استولي بیان کې دغه خبره کړې او د ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا د اوچا د بدرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ چې پکې یاد مر جوبلا رمسته شو. دغه راز بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د دې برید ذمہواري منلې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشري ویلر هیکی ویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونه نیول شوه نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو ویره رامنځته کېدای شي. او بل خبردار چې د شمالي وزیرستان د وړ قبیله دړه کور کړي ک بیا د غلطه د وسلوال پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړه واخته نو پراخ احتجاج به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرلي کې د داول د ټولو شاخونو یو ګډه جرګه کړې وه چې پکې یې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولۍ پریوتو په پیښه کې ووژل شو. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانی توندې کړې دي. او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلي شیعه مسلمانانو پندوسم امام یاغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلی فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرون د پرتګال په لیسبون ښار کې په یو مذهبي دستور کې د وفات شوي امام مولانا شاه کریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د مشر زوی رحیم الحسینی به د تر مرګ وروسته نوې امام وي. او اوس هم راځو د پاتې نیمای ته. بیا هم زه تاسو ته مچې په دې نیمای کې هم موږ یو شمېر راپورونه لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنونکي وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشال ډو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړي توګه که اوربند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو توده او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجان سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روستو هم ترسره کېدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سوب میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میستا کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وی دا د روسي په حق تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنډ د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکرين کې د انتخاباتو مسله لدی پلبه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې څلور میلیونه په هیواد کې دننه بیکوره شوي دي. شاوخوا یو میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي همدغه خبرې د فروری په څلورمه د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړي وي. د کیلوګ د څرګندونو وروستو د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجنس ته وویل کده ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي، نو دا یو ناکام پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکي ورته ماته ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، له جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال اسټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوګ د مشال رادیو خبر مرکزی څنګ ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړې. خو د جګړې څلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جنرال ویلری زالوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2024 کال په فروری کې دا مشهور جنرال له دندې ګوښه کړی و. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی و چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن و.
تا ګولیاس چې تاسو د اوکراین په اړه راپور وړاندې کوو له مشال ریډیو سره.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندې بلې سیمې ته ولېږدوي غبرګونونه څرګند شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ستل ظالمانه هڅه بللې. یو شمېر هېوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یو دولت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور حال په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شاغلی ټرمپ وایي کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شاغلی ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحده ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم د غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووځي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اودونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونه افغان کډوال چې امریکا او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږه اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لشت تر لشه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. د کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چیرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې د هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال لډیو ته وګورئ چې له دمی مخکې تاسو راپور اوریدو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو افغان کډوال چې امریکا او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. اوس راځو دې ته چې په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي په 13 جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا په وسله والو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغو حملو کې 215 کسان وژل شوي چې 205 وسله وال اهم پکې شامل دي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه اهم شوي خو حکومت او پوځ وایي چې د ترګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت تر روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 4 اویا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چې پکې د یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
پکال 2025 میں جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2024 نه پس اړومبه داسې میاش ده چې پکې د تختولو پیښې ډېرې زیاتې سیوا شوي. کومې چې د اندېښنې وړ دي
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چیز جنوری پمیاش کے یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپاگ سلوی خوصلوال بریدونه شوی چبکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی دا ادارے پا وینا دغه بریدونو کی 15 پیت کسان مڑی شوی دی. پا پی خبر کی خبریال ارشد یوسف زی مشال ریڈیو تو ویل چپا یخ موسم کے دا وصلوالو بریدونا دا زیادی دو یو وجبا پاکستان کے دننا دا دوی استوگنی دی.
دا دی پشا باندی یو وجہ خدا کی دیشی چی دا تحریک طالبان پاکستان چکم غڑی دی چکم داغی فائٹرز دی اغا اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنگز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای بند دوی را تک ناممکناتو تر رسیدلې دي. هلته کې د پاکستان ډېر ښه سکیورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چکم فورسز دی دوی ډیر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړی ټارګټ کړی دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډیر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی سیو سنټر نه وي دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکلو باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کې دي شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمع کې دغه حمله کمېدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا پسپرلی کې به هغوی عملیات سیوا کول دا شنته کې به ټي ټي پی هم کول خو دا ځل په جمعي کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چرته چې دوی ته حرکت کول تګ را تک کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 1550 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټي فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواواله راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې الته نه حمله چې کوم دي هغه ورس په ورس سیوا کیږي. بل در تک موږ ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی. اداره وای چې په کال 2023 کې وسلوال بریدون کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګستئ او اوریدونکو سره زو دیتا که څه هم ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار ترڅنګ د خلکو لپاره د کاروبار یا وسیله ګرځېدلې خو پر دغو شبکو نظر لرونکي ځنی پوهان وایي چې پر فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور، روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي، چې لوج یې نه یوازې دوی په خپله بلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان اهم بلاری کوي چې دوی ګوري. پوهان وایي پکار ده چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. پر نور حال پیښور زموږ خبریاله خالده نیاز راکوي چې د ټیک ټاک د یوې کاروونکي په غږ پیلېږي.
څومره په ټیک ټاک کې خلک زیاتېدل نو خلکو په کې دا کنځل سٹارټ کړی. بیا کنځلو دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وایي دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا ہم کھیدلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری قولی شی
پہلا من کی تما تقریباً 80-90 دغشان اباسری بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا خوچ کل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تا پتہ ہو لگی دا او بیا خلکو سیمونہ روڑل دا باہر نو آغا سیمونہ بوا چول بیا با خلک لائیو رات لل جس سمرا پا ٹک ٹاک کی خلق زیادی دل نو خلکو پا کین دا کنزل سٹارٹ کری بیا کنزلو دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چھے کم کس غلط خبری گئی.
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبد مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی کم جبا کارولی شی نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه د دغه کنزل مارو ته یا دوی چې کوم سزاګانې ورکې پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاویږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې موږ یو قامی خیانت کوو، موږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جبه ورکو. تاسو یقین وکړئ هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري دا ماشوم داغه نه یو لس درجه بره کنزلو کی هم دغه ټیک ټاک دی دا ډېر ښه پلیټ فارم هم کېدی شي ټولنیز رسنۍ دی مونږ ډیر په ساحو توګه کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخه دې هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ ده. همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.4 کروڑ ده. ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 22% خزی دی. د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دی وائی باید ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارولې شي.
دا په هیڅ شان زمونږ چې کوم اخلاقي اقدار دي دا بالکل لغې په زده مل دي. دا په ټیک ټاک باندې غواړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې دې مخه ونیول شي.
د ټولنیزو رسنو فعالان وایي سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او د رائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده بلکې د دې د لارې اولس کې پوها راوستو سره سره گٹی ہم ترلا سکی دلیشی. خالد انیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او اوس هم ورځو دې ته ټاکل شوی چې د کرکټ د سرانو جام یا چمپیونز ټرافی سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 پورې په پاکستان متحده عرب اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اتلو ډلې برخه اخلي. تفصیل په دې راپور کې. دا شیبی د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د چلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په کوربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په گروپ بی کې افغانستان، آسترالیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې 2 واره جنگونه شوي په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادي شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ راتګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چیمپیئنز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چیمپیئنز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. دغه راز په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپین بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چیمپیئنز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا. ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دیشي اوپننګ ته وځي ځکه سایم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دي. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارس رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په هیڅ زغواړم چې فائنل پاکستان وګټي. خدا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چیمپیئنز ټرافی کې لوبيږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابیسلی بینګ ا پاکستانی بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بل خو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین با خپل نیوکه کوي. خورده په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چیمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویلي افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چیمپیئنز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلیږي. لومړۍ لوبه د کوربه پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چیمپیئنز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فائنل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فائنل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 5 وي او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فائنل لوبه وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113، 14500، 15015 شپېته او 10980 کیلو هرتز.
او د مخام ل شپګو تر وو د مسخوتن ل نهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدل شي. Oh,